アジャベラジオ。
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پایل سوې د لوی اختر درې ممو نیکمرغه نن دوشنبه ده د چنګاښ یا سرطان شلمه د جولای میاشتې 11مه نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو د هلمند په باغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ شاوخوا شل ماشومان مړه شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس بیګانه وخت راپور ورکړی چې دغو ماشومانو د څلورویشت ساعتونو په موده کې ساه ورکړې. د هلمند روغتیایي چارواکو په وینا له مرکز څخه دې ولسوالۍ ته ګرځنده روغتیایي ټیمونه لیږل شوي او د ناروغانو درملنه روانه ده. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي هیله ښیي چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز الوتنې پیل شي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل
انشورنس تر یاسه دوی مشکل نه لري. انشورنس ته کابل په میدان کې او فعالیت ځکه ټول خدمات سکیورټي چیک د مسافرو تلاشي او چیک د کارګو تلاشي دا ټول ستاندرد دي، د کابل اصول مطابق دي او دوی به ان شاء الله د خپل پروازونو ډیر ژر شروع کړي او دا وعده یې مشتراک کړي.
د طالبانو لبیا واکمنې دور او وروسته د اماراتو او ترکیش ایرلاین په شمول ګڼو لویو بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپلې الوتنې ودرولې. د افغانستان د هوا پوهنې ادارې په خپل اعلامیه کې په بدخشان، کنړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل کې د سیلابونو او ورښتونو د احتمال خبرداري ورکړې. له زابل، اورزګان، کندهار او غزنی څخه ازادي راډیو ته د تایید سویو شمیرو پر اساس تیرې و اونۍ کې سیلابونو شاوخوا شپېته کسان مړه کړي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکنی مشر عزیز الله فضلي هغه خبرونه ناسم وبلل چې د ده په اړه په خواله رسنیو کې خبره شوې. تر اختر څورز مخکې خواله رسنیو کې خبرونه خبره شول چې ښاغلی فضلي د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په دې تور نیول شوی چې غوښتل یې د جالي مکتوب په مرسته کرکټ بورډ ته ننوځي او د دغه بورډ ریاست ونیسي. خو ښاغلی فضلي یک شمه نه وخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره تر خبرو وروسته زی په آرکیو د اوکرين په دونیس کې پرې وی 15 پوړیزې ودانۍ د روسیې د راکټونو تر لګیدو وروسته ژغورونکو 15 مړي لوي جوړو یو راويستل. د چارواکو په وینا شای تر شلو ډیر کسان تر خاورو لاندې پاتې وي. د دونیسک سیمې پوځي قومندان پاولو کیرلینکو پرون ویل چې په چاسیفیار ښارګوټي کې یو ودانۍ په نشه شوې. روسیه چې ادعا کوي د اوکرين د بې وسلې کولو لپاره ځنګړي پوځي عملیات پیل کړي د ملکی وګړو په نشه کول ردوي. سربیایي ټینس باز نوواک جوکوویچ د استرالیا نیک کیرګیوس ته په ماتې ورکولو سره د ویمبلډن اتلولي وګټله. دا ووم ورده چې نوواک د ټینس دغه جام ګټي. جوکوویچ وتوانید په لندن کې پرونی لوبه کې خپل سیال ته په څلورو سیټونو کې ماتې ورکړي. په دې توګه د نوواک جوکوویچ د بریاو شمیر یو ویشتو ته ورسید. دا ریکارد د هسپانوي ټینس باز رافایل نادل تر بریاو یو نمره کم دی. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې ووریدل. د دې ترڅنګ په دې خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. په غزنی او ورڅیره ولایتونو کې تازه سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي.
300 کورونه په لوی ډول تخریب شوي دي. همداسي د زر څخه زیات کورونه په قسمي ډول تخریب شوي دي.
په کندوز کې سږ کال د خټکي حاصلات ښه دي خو بزګران وایي
کینو د کټیلر د غون وړال دی تیل جیک دا دیقان ته ضربه ده په دغه لپاره کنه خړکایم څو دوانم څو.
ورزګان کې ځوانان وای اختر یې د نورو کلونو په نسبت کم رنګ دی.
په خپل ډیر شملي ډیر شی او کڅن جنگونه هر څوک بیا هم ډیر شو ځکه ار کورنی د سقم جن نو.
کونړ کې کندي او یتیمان وای په خونی اخترونه له خوشو یو ډاکوه.
و کسان اطمینان دا په غاړه دي. نه جامشته نه پایزاشته دی نم خشته نم بده نم وزیګان شته دی.
په اوکراین کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی. دا خبری مجله تر اونۍ مو بجو ده چې د اختر په مناسبت ستاسو اختریس پیغامونه هم پکې خبرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شراغلس د اختر دریمه ورځ مو نیکمرغسه ورزو د راپورونو برخه ته د بنسن په بیلا بیلو ولایتونو له هغې ډلې جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو راوتلو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او مالی تاوانونه یې پیش کړي دي. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په غزنی کې د سیلابونو راوتلو شپږ کسان مړه کړي. بلخوا د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د نورو تازه سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړه کړي. په دې سربیره د میدان وردګ په ګڼو سیمو کې هم سیلابونه بهیږي چې خلکو ته یې تاوانونه ورسولي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا په غزنی کې د تازه سیلابونو د راوتلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د غزنی په مرکز کې شپږ کسه شهادت رسېدلی دی او پنځه نور زخمیان دي. البته مالی تاوانونه سخت زیات دي. په غزنی په ډېر ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې په ابتدایي ارقام داسې دي چې 300 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي، همداسې د زر څخه زیات کورونه په قسمي ډول تخریب شوي دي.
په غزنی کې د سلګونه کورونو، دوکانونو او ودانیو په تخریب سربیره یو ورزشي لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په یو میلیون ډالر جوړ شوی و سیلابونو وران کړی. له غزنی ورپورته په زابل کې د عام روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په وینا د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر تر 150 تنو پورې ورسید او شاوخوا 40 تنه نور هم ټپیان شول. د زابل یو اوسیدونکي محمد وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د شمال زو ټول کښتونه اوبو لاندې کړي.
بارانو سیلابو کورونه یوړل، مالونه تر اوبو لاندې سوي دي، ځایونه کې نړېدلي دي، کښتونه د خلکو تر اوبو لاندې سوي دي، کښتونه ټول سیلابونه ورباندې راغلي دي. اکثره ځایو کې ټول دغه د کال غنم چې کرلي و دا غنم و دا شانې ټوله له منځه ورته وړي دي.
د اوبو او اقلیمي بدلون متخصصین وایي په افغانستان کې اوسني ورښتونه غیر عادي دي، خو خلک باید تر خپل وس چمتووالی ورته ونیسي. د اوبو د مدیریت متخصص ډاکټر محمد عاصم معیار د هغو لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سیلونو د زیان مخه نیولی شي.
کولی شي دوی د سیلونو مسیلونه په خپلو سیمو کې جوړ کړي تر څو هغه اوبه چې راځي هغه خپله یو ځای په مسؤول ډول لاندې خواته تېرې شي. بل باید خپلو کورونو څخه پورته په خوړونو کې دوی باید کوچني ډنډونه او حوضونه جوړ کړي یا موانی ورته جوړې کړي. د تیږو په موجودیت تیږو څخه کوچني کوچني دیوالونه جوړ کړي، یو متر، یو نیم متر، نیم متر حتی. دا کولی شي چې اوبه هم سرعت یې کم کړي او هم کچه کم کړي. یعنی د سیلاب د مخنیوي لپاره دا ډېر مؤثر دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا پرون تازه خبرداری خپور کړی چې په بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو او اورښتونو د پیښېدو امکان شته. په دې کې ګڼ هغه ولایتونه دي چې تېرې اونۍ هم خلکو د کراري ساه نه ده اخیستې او سیلونو یې کورونه ورډنګ کړي او کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي.
او سم یو مرکه راخلو. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي هیله شي چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل سي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو سره بیګا په دې تړاو مرکه کې وویل چې د دغو شرکتونو له مسؤلانو سره یې کتلي او هغوی د الوتنو د پیل ژمنه ورسره کړې ده. هغه صفی الله ستانکزی ته په مرکه کې وویل
د اماراتو سره تقریبا دوی هفته مخکې په ابو دابی کې او بیا په دوبی کې د اماراتو د مشرانو سره خبرې وکړې. د دوی وعده دا و چې دوی به خپل پروازونه د سره کابل ته شروع کړي او دوی خپل یو هیئت را لیږي چې یو اسسمنټ د افغانستان د وضعیت څخه وکړي، سیکیورټي چیک او هغه څه سروې او هر څه چې ضرورت یا خدمات وګوري چې ستاندرد دي که نه. دا یو موضوع. دومه خبر د دوی د کارګو فعالیت و چې د ورځې به 40-50 تنه کارګو د افغانستان څخه ان این اوټ، یعنی هم راتګ هم وړل د کارګو به دا به د اماراتو د کمپنۍ دخوا کېږي. پر دې مسله خبرې وکړي. همدارنګه د ترکیش د ایرلاین یو هیات ما درې میاشتې مخکې په خپل دفتر کې په کابل کې ولیدل او دوی سره مې خبرې وکړې چې تاسو کولی شئ چې د کابل د میدان ټول مسایل یو خپل یو اسسمنټ وکړئ بیا موږ ته خپل گزارش راکړئ. دوی دې ته کامل آماده وه چې خپلې الوتنې بیرته کابل ته په نورماله توګه شروع کړي. نو اوس دپاره یعنی د دوی دوه خدمات، ګراوند هانډلنګ د ځمکني خدمات، اویشن سیکوریټي د هوانوردی امنیت، د دادوار خدمات تضمین او انشورنس په ذریعه دوی ته ګارانټي ورکړل شوی ده چې انټرنیشنل کمپنی دوی تضمینوي. نو د دوی لپاره هیڅ مشکل نشته چې کابل خپل پروازونه راشي.
نو بیا ولې تر اوسه نه دی پیل شوی ښاغلی مین صاحب چې دومره ژمنې ورسره شوي دي دوی سره؟
دا به نو د دوی ځینې داخلي مسایل وي چې ایرلاین باید د خپل انشورنس کمپنی سره دا مسائل حل کی، هغوی ته ثبوتونه ورکړي چې د انشورنس په لحاظه دوی مشکل نه لري، انشورنس شته کابل په میدان کې او فعالیت مځکي ټول خدمات سیکورټي چیک د مسافرو تلاشي او چیک د کارګو تلاشي دا ټول ستاندرد دي، د کاو د اصولو مطابق دي او دوی به انشاء الله د خپل پروازونه ډیر ژر شروع کړي او دا وعده یې مشتراک کړي.
په خو هم د اماراتو هغه لوکس تیاری د چا خبره افغانستان ته نه را لګل کېدلې، پر ځای به فلای دوبای الټرناتیو استفاده کېدل. همدارنګه په ترکیش کې هم ځینې وختونه پروازونه ډیر ډیلې کېدل. فکر کوي دغه نوي قراردادونه چې ورسره کوي دغه شیان ورسره مطرح کوي که څنګه؟
نه نه نه، اول به داستاس موضوع زرات کوم چې د لوکسو د غیر لوکسو خبره قطر نه فکر وکړي. ایمریت ایرلاین د ورځې یو پرواز هر ورځ کابل ته درلودي او ایمریت ایرلاین زغه ایرلاین چې په دنیا کې منل شوی اکسپنسیو های کاست کاریر وو دا ټول دنیا د پاره. نو امارات د ورځې یو پرواز کابل ته درلود او نورمال د ټول خدمات انجامېدل، هیڅ وخت یې نه ډیلی پکې راغلی، نه تاخیر راغلی، نه مشکل پکې راغلی. بل موضوع دا چې د فیلم د پاره ټول خدمات د اماراتو د یو ستاندرد کمپنۍ سره په قرارداد کې یو میاشت مخکې قراردادونه امضا شوي دي. انشاءالله چې خدمات به د قرارداد مطابق ترسره کېږي او په دې کې به هیڅ کمی او کاستي نه وي. که چیرې داسې کمی او کاستي راغله، د افغانستان دولت او د اماراتو کمپنۍ به جوابګوی وي. بیران تاسو په دې مورد کې دوی هیڅ نو تشویش نه لري، موږ آماده یو چې د ایکاو د اصولو مطابق دوی ته خدمات په ستاندرد ډول اراعه کړو.
فقط اخر کې غواړم د دغو پروازونو چې نو څومره افغانان او خارجیانو ته مشکلات جوړ شوی په دغو وختونو کې؟
زه به ستاسو خدمت ته داسې ارزو کوم چې هیڅ نو مشکل نه دی جوړ شوی، ځکه چې په خوا کې اماراتو د ورځې یو پرواز کوو، فلای دوبۍ درې پرواز کول، فیلند لپاره د اریانا هوایي شرکت دوه پرواز کوي او د کامیر هوایي شرکت کله یو او کله دوه پرواز کوي، یعنی څلور پرواز موږ نورمال د ستانداردو مطابق روزمره اماراتو ملک تلرو ابو دابي او د دوبۍ انټرنیشنل ایرپورټ ته. بنان د خارجانو د تګ راتګ لپاره ټول ستاندرد شرایط مساعد دي، هیڅ نو مشکل نشته په دې اړه.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ود چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د ویل چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې بي ځای سوي او کډوالي کورنۍ لا هم بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وای په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو پر رسولو کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR وایي په افغانستان کې خلک ناهیلي دي او بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. د غیداري پرون په یو بیان کې ویلي چې بي ځای سوي کورنیو ته باید د خیمو او نورو لومړنیو اړتیاو برابرولو ته دوام ورکړي. UNHCR همدارنګه له هغو کسانو سره د مرستې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې هر څه له لاسه ورکړي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري چې له دې ډلې شاوخوا 9 میلیونه بیا بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په تیر دوبی کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو یوه لویه برخه بنده سوه. بیا ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې له اړمنو سره د مرستې لپاره 4.4 میلیارده ډالر وغوښتل. اوس د دغه سازمان لخوا د خبرو سویو شمیرو له مخې یو 40 هیوادونو او مرستندویه بنسټونو نږدې 2.5 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. ځینو نړیوالو سازمانونو ویلي چې مرستندویان باید د زمي پر رسیدو سره په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې په اړه غور وکړي. د دغو بنسټونو په وینا د وړي له موسمه باید د یوې موقع په توګه کار واخیستل سي، مرستې ټولې او د اړتیا په وخت کې په اړمنو باندې وویشل سي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښیست په کونړ کې د کندي او یتیمانو اختر دوی وایي چې په خوانی اخترونه له خوشویو ډک و، خو له کومې ورځې چې د کور سرپرستانی له لاسه ورکړي له هغې وروسته یې اخترونه او نور ژوند تریخ شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
45 کلنې مریم څلور کاله وړاندې په جګړه کې د ژوند ملګری بایللې او اوس د اوو بچو سرپرستي ور تر غاړې ده. وایي کله چې د وړو پلار ژوند دی و اخترونه او عادي ژوند دی له خوښیو ډکو، خو اوس یې هر څه بې خونده او نورو ته محتاج ده.
الله سره لرو بل څه نه لرو، نه تېر نظام کې را سره چا مرسته کړې ده، نه دې نظام کې را سره چا مرسته کړې ده. اوه کسان اطمینان دا په غاړه دي، نه جامه شته، نه پایزار شته، نم ښه شته، نم بده، نم وزیګان شته. او د خدای تعالی غریبانان یو د موسسې چې راځي موسسات د ملکانو سره دغه کوي مرسته کوي، د غریبانانو سره څوک مرسته نه کوي، د کډوالانو سره نه کوي.
دلته د کونډو تر څنګ یتیمان هم له بلا ستونزو سره مخ دي. دوی ته هم په کوچنیو ځانونو د کورنیو نفقې پیدا کولو دروند بار پر اوږو دی، نو ځکه د خوښۍ او نورې ورځې په یو ډول کړاوونو ګاللو تیروي. نه کالن شعیب زړی او خیرن جامې پر تن کړي او پلاستیکي بوجۍ لاسونو کې نیولې. نورو ماشومانو او لویانو چې له کومو بوتلونو اوبه او شربتونه څخلي او د سرکونو دواړو غاړو کې غورځولي هغه راټوله وی وایي
بازار کې ګرځم را ګرځم مزه کې کور دی او وخت شته مې دغه لار مې نشته دی زه مو دغه لا وخت او دا کوي بازار کې ګرځم او تنه خره شهر غوندوم ټول خلک جامې او شینه غوندي مونږ
کونډي او یتیمان له حکومت مرستندوی ټولنو او بډای افغانانو غواړي چې دوی سره دې مرستې وکړي، څو دغه بې وسه کورنۍ هم د اختر پر خوښیو پویشي. حکومتي مسؤلین ژمنه کوي چې دغو بې سرپرسته کونډو او یتیمو کورنیو سره به د خپل وس مرسته وکړي او همداراز له مرستندویانو دغو کورنیو سره د مرستې کولو غوښتنه کوي. سږ کال لوی اختر په داسې حال کې مسلمانان لمانځي چې په افغانستان کې لسګونه زره کسان بې دندو شوي، ګڼ خلک وچکالیو، زلزلو، بې وخته واورو او سیلابونو زیانمن کړي دي چې اوس مهال د ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او د هر چا مرستو ته سترګې په لار دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. او اوس هم د اوکراین په اړه. اوکراینی چارواکي په دونیتسک سیمه کې د روسیې د راکټي بریدونو په نتیجه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا شایي تر شلو ډیر کسان تر خاورو لاندې بند پاتې وي. ټول قربانیان او بند پاتې سوي کسان ملکیان بلل سوي دي. نور جزئیات له صفی الله ستانګزینه.
د روسیې اوراګان راکټونو په دونیتسک سیمه کې یو 15 پوړیزه ودانۍ په نښه کړه. د شپې په اوږدو کې د ودانۍ دننه د جسدونو او پاتې کسانو لټون دوام درلود. د دونیتسک سیمې پوځي قماندان پاولو کریلینکو پرون ویل د چارسفیار په ښارګوټي کې یوه ودانۍ په نښه شوې. د دغه ښار نفوس شاوخوا 2000 اټکل شوی. د چارسفیار ښار یوې اوسیدونکې ویرینا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د څو راکټونو د لګیدو غږ واورید.
د راکټ له لګیدو وروسته موږ په سړک پاتې شو. ما فکر کاوه چې بیا به هم راکټونه لګیږي. ودانۍ ترې ځلې وویشتل شوه، په ودانۍ کې پاتې نه شوم.
په تیرو دوو میاشتو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د استوګنې ودانۍ د روسیې د راکټي بریدونو هدف ګرځي. د همدې میاشتې په سر کې د اودیسا ښار یوه ودانۍ په نښه شوه چې په پایله کې 21 تنه وژل شول. تیره میاشت بیا روسیې په کریمینچوک ښارګوټي کې یو سوداګریز مرکز په نښه کړ چې 19 کسان یې ووژل. روسیه چې ادعا کوي د اوکراین د بې وسلې کولو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړي، د ملکی وګړو په نښه کول ردوي. روسیې د فبروري 24 په اوکراین خپل یرغل پیل کړی او تر دې دمه له ګڼو نړیوالو فشارونو او د اوکراینیانو له مقاومت سره سره له خپلو بریدونو لاس نه دی اخیستی.
د خبرونې دې برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. د لوی اختر درېمه ورځ مو بیا هم نیکمرغه. ورزګان کې خلک وایي چې د سږ کال اختر یې کمرنګ دی. دوی وایي علت یې د خلکو کمزوري اقتصاد، د طالبانو محدودیتونه او توده هوا ده. دا هم راپور
دا شور او زواج په ترینکوټ شار کې د اختریز میلو دی چیری چې د ترینکوټ شار د منار څلور لارې سره د اورزګان ولایت اوسیدونکي د اختر د میلو کولو لپاره راټولیږي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم په سږني اختر کې د امن فضا ده، خو وایي دغه اختر بې خونده او بې مزې دی. دی وایي د پخوا په څیر په میلو کې کمو خلکو ګډون کړي او بل چا هم په میلو کې ګډون کړي داسې نه ښکاري چې ګواکې اختر دی وي، ځکه د دې په خبره چې څیرې خسته کوونکي وي او خوشحاله نه وه. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي لامل د خلکو کمزوري اقتصاد، د طالبانو محدودیتونه او ګرمه هوا یادوي. محمد عارف ترینکوټ ښار ته د میلې کولو په موخه راغلی وو.
په دې نننۍ میله کې څه رش نه و، پخوا په څیر وي هیڅ نه وه. پخوا ډېره ښه میلې وې، ډېر ښه وې، که څه هم جنګونه وه، هر څه خو بیا هم ډېر ښه و، ځکه هره کورنۍ داسې غمجن نه وه. په دې اختر کې زیات کسان د ډېرو ستونزو سره مخامخ و، اقتصادي ستونزو سره، نور مشکلاتو سره مخامخ و. ځینې باندې
د دغه ولایت یو شمېر نورو اوسېدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغلته د اختر د کمرنګه کېدو بل علت وسلوال طالبان وه چې پر خلکو یې محدودیتونه وضع کړي وه. دوی ادعا کوي چې طالبانو په ښار کې چاته د موسیقي د اورېدو اجازه نه ورکول، چا چې ژره خرې وجه وایي هغه یې وهله او ګواښونه یې ورته کوله.
نوم سیف الدین دی او تخلوش دا د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. خو ځینې وخت مو موږ هم پر د ځینې زنځیرانو راګرځوي، شغل شرافت صاحب یا مو څوک پیکي ته لاس نیسي یا هم کالوی ته چې تاسې څنګه کالي جوړ کړی وي. زه را روان وم دلته، یو کښته یو مجاهد په مخه راغلی، بری راته وویل او ورور ته دا ستا پیکۍ وګوره، ستاسې دسمال وګوره، دا په اسلام کې نشته. نو برم یې پلار ورته وویل چې ورور ته خو ما ته په د کتاب کې هم راوښه چې په دغه کتاب کې راغلي چې دا شی نشته. دا خو زما خوښه، زما انتخاب دی.
نکیب الله والله اختر خو د پخوا په شان هیڅ خوند نه لري، نه د پخوا په شان میلې شته، نه راش لري، او بل ګرمي هم ده. د اقتصاد ضعیف کېدل او دا خبرې دا د اختر خوند نه کوي. او بل غوښتنه مې دا ده چې دوی دا خلک زیرې دا په ژیره باندې او په دغه باندې په پیکې باندې راګرځي وایي اختر دی. نو اختر ولي خو اختر بولي خو معنا خوشحالي خلک یو دغه جوړ کې ژره وخری دی پر ژیرو باندې. نن ګوره ډېر خلک یې بوتله زیره ول ول ټکول یې وکړله، دا به چې دی ونه کړي.
پر اورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پورې د خلکو د دغه ادعا او پاړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول ادعاوې رد کړې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او نورې اقتصادي ستونزې په کمساري توګه زیاتې سوې دي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
اوس به اسد الله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسمانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو اس ای ټوډی ورځپاڼې امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو پر ژوند یو لیکنه خبره کړې ده. کله چې د تیر کال د اگست په نیمایي کې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، امریکا څه باندې شپږ اویا زره هغه افغانان تخلیه کړل چې د دوی ملکي او پوځي همکاران او د کورنۍ غړي وو. یو اس ای ټوډی لیکلي دغه افغان کډوال اوس د امریکا د نوي ژوند او په افغانستان کې د پاته ترخو خاطرو ترمنځ حالت کې ژوند کوي. ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د فعالې حمیرا قادری کیسه راخیستې ده چې وایي تیر کال له خپل وکلن زوی سره امریکا ته ولاړه، خو اوس یې هم ژوند له افغانستان سره تړلی. میرمن قادری ورځپاڼې ته ویلي، هر سهار چې له مور سره خبرې کوم ژوند مې په اوښکو تویولو پیلېږي، ځکه مور ورته د افغانستان د حالاتو او بدو ورځو کیسې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا کې د حمیرا قادری شپږ میاشتې نه وې تېرې شوې چې طالبانو یې په هرات کې ورور خالد قادری چې د نوروز راډیو د کلتوري پروګرامونو مسؤول و ونیوو. میرمن قادری ورځپاڼې ته ویلي، دا او ټوله کورنۍ یوه اونۍ نه پوهېده چې خالد چیرته دی، خو وروسته خبر شول چې طالبانو نیولی او د نظام په ضد د تبلیغاتو په تورې په یو کال حبس محکوم کړی دی. مطلب کې راغلی د حمیرا قادری په څیر امریکا ته ګڼ شمېر ورغلي کسان پخوا افغانستان کې چارواکي او پر ښو پوستونو یې کار کړی، خو اوس امریکا کې له صفره ژوند پیلوي او نوې ژبه زده کوي. وړاندې لولو له دغو کډوالو په افغانستان کې کورنۍ پاته دي چې اکثره یې د نورو افغانانو په څیر اوس له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ډیلی ټایمز بیا د افغانستان د کرکټ د سر روزون کې ګراهم تورپ پر روغتیایي وضعیت لیکنه کړې او ویلي دي هغه د دې وړ نه دی چې ژر بیرته خپل کار ته ستون شي. مطلب کې د افغانستان د کرکټ بورډ په حواله لیکل شوی دوی د نوي روزون کې د استخدام لړۍ پیل کړې او دا مهال دا کار د یو افغان روزون کې رئیس خان احمدزی لخوا مخ ته وړل کیږي. ګراهم تورپ چې د ناروغۍ د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویل شوي د سږ کال په مارچ کې د افغانستان کرکټ بورډ استخدام کړ او ټاکل شوی وه چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې کار پیل کړي خو وې نه شو کړی. نوموړي یوه لسیزه د انګلستان په کرکټ کې د روزونکي او دغه راز د استرالیا د ټیم په روزنه کې تجربه درلوده. د افغانستان کرکټ لوبډلې په وروستۍ یوه لسیزه کې افغانستان ته ګڼې بریاوې راوړي او د نړۍ په لسو غوره لوبډلو کې ده. خو په دې وروستیو کې د کرکټ بورډ دننه تربګنیو د کرکټ د څارونکو اندېښنه پارولې ده. دوی وایي که کرکټ بورډ همداسې د سیاسي ناندریو مرکز شي له شک پرته چې د کرکټرانو پر وړتیا او غوړېدو به هم ناوړه اغېز وکړي. همدا تېره اونۍ راپورونو کې وویل شول چې د بورډ پخوانی مشر عزیز الله فضلي طالبانو د دې لپاره نیولی چې په یو جعلي مکتوب بورډ ته ورغلی او ځان یې مشر معرفي کړی دی.
در پرونو لړۍ ته دوام ورکوو. په کندز کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات و. د دې ولایت ځینې بزګران هم وایي چې سږ کال د دوی د تازه میوو خټکیو او سبزیجاتو حاصلات ښه دي خو تر څنګ یې د کیمیاوي سرې او د تیلو بیه درې چنده لوړه سوې چې له کبله د دوی پر اقتصاد ناوړه اغېز سوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو شمیر کروندګر او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دغه ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د چهاردرې ولسوالۍ د نواباد د سیمې یو کروندګر محمد الله آزادۍ راډیو ته وویل
نواباد مو دا خټکی راوړي خو تیل اړنیواله کې ماته د موږ چې دا پیرې راوړي څه نه پاتېږي. موږ ته مخکې چې موږ راوړه تقریبا لس خټکی شل خټکی موږ دکان ته ورکړله. موږ پازه بول تقال به تیرې کوي اوس خوشته قیمتي ده.
د کندز د اسقلان د سیمې یو کروندګر عبدالسمد چې پر خپل شل جری وزمکه کې خټکی کرلی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کړي.
پروټ کالی عمر باندې جنگ چرا شروع شو نو موږ هیڅ اصل وانه کړه ځکه خپل وران سراته جنگ اصلونه موږ دغه پاتې ځو شار کال الحمدلله بیا د قان لړ گزاره وکړه. خلټ بیماری یو کړه د مریضۍ د بیماری سولا پالیزونه بوټي خراب سورا ځکه د زریات نه موږ توجه غواړو زرات موږ ته توجه نه کوي.
سلوه کلن نوروز د کندز مرکز د الچین د سیمې یو کروندګر دی. هغه د بزګرۍ ترڅنګ د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار هم کوي. دی وایي له کرنیزو محصولاتو ترلاسه شوې ګټه پر کیمیاوي سرې د تراکتور پر تیلو او د موټر پر کرایې لګیږي.
ستغلتم روشیندای منا پایکف مایکف هم خرڅوم او دشت نیم بارو خوست لوګر ګردیز پاکستان ټولو جوته بارو الحمدلله یقانی بیخی خدا سکاری پروز کلمه یو کاریګر په موټر په سرو لګیدا سکاله الحمدلله شپه او ورځ دی او راضی خلک.
شپېته کلن تاج محمد عمرخیل چې د کندز د میوو مارکیټ کې له دېرش کالو راهیسې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي ورته خبره کوي.
خلکو بوټي کې پالیزونه ماجه پاتې دي وخت دي سیزن د سرطان میاسه باید موږ خټکي وارد کړو زارې خو لاړ شي ولایتو ته کینو د کټیلر د غونډ وړال دي تیل جګ دي دا دیقان ته څه ضربه ده په دغه لپاره کنه خټکی هم څو دوانم څه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې پر درې زره شپږ سوه دوه هکتاره ابي ځمکه او پر یو زرو درې سوه شپېته هکتاره للمي ځمکه کې خټکی کرل شوي دي. د دغې ادارې سرپرست عبدالغفار صدیقي آزادۍ راډیو ته وویل
په مجموع کې سږ کال په کندز ولایت کې د خټکیو کښت زیات شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي ترڅو د دوی مشکلات حل شي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرمه، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي.